په د خبرونه بیا فایل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایی پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خبر سو ویلي، د طالبانو د اقدام شی چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې لخپل ژمنو تر شا سیوي دي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادۍ رادیو پر خبرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولادت څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستانی طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا غوښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د اوکراین جنوبی خرسون شار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوی حملو کې په نښه شو. د دې شار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په شار کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت شار ته نږدې هم پر ځینو شارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی و. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوي وو. د اسپانیا دفاع وزیرې مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری دننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخوي. د تایراید غدې یو عامه ناروغي جاغور ده چې تر ډیره په ښځو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دنده لري؟ د تایراید غدې عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کومې دي؟ د تایراید غدې د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشه راځي پیل بل تاسو وکړو دغه د تایراید غده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تایراید غده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرامه وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدي هغه فعالیت د نارمل حالت څخه زیات شي نو بیا یو نو مرض ورکوي چې غته په تبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي. چې دغه مرض په خزو کې نسبت وندرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه اومده نه او علامه چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي اول دا چې مریض به ډیره زیاته خولا کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثر حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي، په بعض حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت به ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، د کوم امتیاز به زر زر جي، او په ښځو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. که چیرته د یو چا په نیز باندې دغسې یو کلینیک یا لوحه موجوده وي، او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدې د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت ته بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي، دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه ټکان هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره یا دا چې یو څوک دی جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټول حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې پغه کې د بدن میتابولیزم پورته دي، لکه شدید کم خونی، یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراضی په دغه ټول سره باید دي تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د سبب دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا په اساسي او فندمنټل ډول سره بیا له منځه ځي. هغه اساسي علتونه چې دغه مرض دغه علتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې هم خبرې وکړو. بیا به دغه نو وروسته لودین صاحب نو تاسو پوښتنو ته ان شاء الله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مختبیایي. ساده ویلې سو چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کار تمرسته کوي، باید محافظت وسی دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري، او کنا د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي.
لودین صاحب دغه نقطه ته راتلله، ما دغه د تایراید غده د چې د مری د پاسه قرار لري، یو شکل دا د جاغور چې غته ټاکټیک ملټی نډولر ګایټر وایي، چې هغه کې په خپل د غده ډیره زیاته غټي کې د مخ خواته او شاخ خواته د کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجرا باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول شیان دې په اساسي علتونو کې تشریکیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضي وایرسونه دي، بعضي بکتریاوي دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل د دې غدي د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضي دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل د دې جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خور یا مور حامل واخلي، نو په حامل کې په دې صورت کې دی په وجود کې بعضي هورموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هورمون چې غته هیومن کرونیک گونادوټروپین هورمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې دی لیول 4 ته ځي. د همدغه هورمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیکوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هورمونونه چې د غدای جوړوي چې غته T3 او T4 وایي، د غول لیول زیاتیږي، او TSH یو بل هورمون ده، د غول لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه گریوس ډیزیز یا اوټو ایمیون اپاتا آیودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور د واګان دي چې هغه هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیډیر مننه، راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته، د افغانستان عزتمن ولسته وړاندې کوم یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی وردګ ما دی وردګ را
کیمرې باندې کې وردګ سي.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نوم دغه پښتنه د مونږه یو دوست یا په کورنۍ کې د دوه سن با شپږ وشتو کلو وی مدته یو کول کی چې یو مشکل ورته پیدا شو وای دی دغه استونی طرف یې پرسو پیدا کړای دی او نپاستنګي ورته پیدا شوې د پرسو څخه پاین شکل باندې چې کله پرسو پیدا شو د نپاستنګین پیدا شو را نو د د خلنو چیږي او د لاسو په لږه ورته پیدا شوې او د زړه تکون ورته پیدا شوې او د پرسو ډېر دی د استونی دلته د موږ شو دم په لور پرته سیمو کې دی دلته هم ځنه ډاکټرونو سره مشورې پکړې دي او دا سه مثبت خبر چانه درته کړي نه مثبت دوا راکل شوې د احمدي سبنامه وختن او سوال دا غدي چې د دوه سرتو کو دا غم دا غدي موږ مریضم په دغه جاغور به مریضای باندې اوخته بیا او کدا کوم بل مرز دی یا کومه بل ناروغي ده دا مې و پښتنه و د احمدي سبنامه
ډیره مننه سلامات اوسې ورداک څه فکر کوم پښتنه واځي و ډیره ښه تشریح واتمن به ډاکټر صاحب ترخ خپل ملاحظه او ځوابونه وایي سلامات اوسې کور ودان بل اوریدون کې ته ورزو مې ربانی او کیسړي مشي ازادي رادیو د روغتیا د
ژوند سلامونه قبول کړه سلام علیکم سلامونه تاسو سره نکړو تاسو ملمت
وعلیکم سلام پښتون صاحب سړي مشي مې ربانی
خیر وشي مزي صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم ما سلامونه دې قبول کړي تاسو ملمت سیم پښتنه دا د جاغور په اړه کې به خبره کړي دغه جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي کله پیدا کیږي په کم سین کې ډیر پیدا کیږي او بل خبره مې دار ده د کم خونی خبره وکړه آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پردن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي کنه شي کولای او پښتنه مې دار چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونی شي نورې کمې مریضي زیږولای شي
کور ودان ډیر ډیر مننه قاری سه پښتون سلامت اوسې ډاکټر صاحب احمد زی حتمان ستاسو پښتنه لیکل دا ورسره درته جواب درکې خورازی چې بلوریدون کې تورسو منتظر دی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
السلام علیکم چې تبالا دې راو جوړ دې دره بخیر خیراتي
ډېر ډېر مننه سلامات وزي اسک زای سپستلی مشه
مننه جوړ شه ته دې خوښه چاره کوي دا تاسو ډاکټر ستاسو دې السلام علیکم دا د جاغور مریضي په برابر زخه پر درته شریک کوي چې ما یو زی دی کنه نو ډاکټر صاحب ول مثلا دا اکثر خو زنان پیدا کیږي نو دا مثلا که درته وان تقریبا د دوه کارو چې دغه مریض کی پیدا سول په غش پک متاسفه نه چې مثلا په کندار کې بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر یو کیسه ته دوا راکنه ول دا په کچیر دغه ټیجی مثلا چې غټیږي او دا وسره غټیږي ا ماشیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورتونه غټیږي او کنه یو کیسه ته دوا راکنه مثلا دا نه عملیات وړ نه شغل نه بد غړي خو مشته ډیر زور د عملیات خو عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یو دا د نسخه په داستونه پرسه دي کنه
کاستونه پرسه دي
هو دا جاغور مریض شي دی یادی هغه دا کومه تستونه شي تر اوسه په مسر پاتې کنه نو بیا یو کس ته وار کول دا اوسه مې کم پر سیج مثلا چې واخی واخی چې درس وایي مثلا یا خمه خبر کوی چې ماشمه جنجال چې جالي نو دا ځای و پر سیج هغه به وبد شي
ښه ا تاسو زه تاسو په لیکه کې پات سيزه به ډاکټر صاحب نه پښتنه وکم ممکن چې پښتنه ولري تاسو نه ځکه دا مسله لګزره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو لا څنګه صاحب نه پښتنه لري ماشومې وایي ستونه پرسیږي او دوه کلان ده
تاسو زه زما سلامونه قبول کړم
مننه جوړ وسیخ
اساس زه صاحب دا چې تاسو یو دوکلنی کې دغه یو مشکل ورته پیدا شوی وو بیتللی وي نو سپیل تاسو یو کلم دا او دغه چې ستونه پرسیږي د دې پڅنګ کې نور د وجود ګرموالی خولا د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه د شته شو خو اوس د پنس باندې نه موجوده څومره وخت ولاده
ولکه د توان چې ډاکټر صاحب دا یو ستوند لري چې مثلا ماشمه چې بده دا وسه اند کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر بیا په غمان منځ کې دا اگر مثلا په دوه دوه ورځو کوم پلی کې بده دی په یو کمپاین کې بده یو کمپاین د ځانو ورځوي د شپې پر اکشن په وار وایم په ټکړ دی چې لکه ما وایز ما ګرمي کیږي او اوس دغه کله توان چې دا تو کار دی
زروخه به ټکان نه کوي
چې زه زه تا کنه کې یا چې مثلا یو څه وګورې په داسې کې بازیک یا ولات یا یو ځای دی دغه خولې پر لاس سره خولې مزيات دی نو کوم شي نه کوي
خلم ډیر کې وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس سیر وسو خلند وس پرند پر وسو خلند
اته کاران
وس برابر وکړه پر دې اته کلند وس اته کال تر سیر
بخښه
شو بس څنګه سي واشه سلام علیکم کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو چې اړی کني سي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري بل اوریدونکو بر وخت
مې باندې
رادیو غږ مو ټیټ کوي خبري وکي
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب
علیکم سلام مهرباني زرمل ول صاحب
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم چې ما د ډاکټر صاحب نه د پښتنه ده څه دا جاغور یا په دمغه په جاي ته خو غلط نه سم دغه مبره هم ورته وایي د مرسته نو د ما پښتن ډاکټر صاحب نه دا د شایع دا مرز مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمي یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او لدينا علاوه بعض د مرغېړي ورته وايي مثلا د چا په دغه ماتو کې د چا مثلا په دغه څنګهونه د لاندې درته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لاند معلومات راکې یو نه وي مننه له وخت راکورونه
سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو کې راخلو بیا راځو ډاکټر سپته مېرباني وکي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي
زما پوتنه دا ده چې آیا د عمل یعنی جاغور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي یا نه
سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکې مو ونی ولې یو شی به صبر وکړي چې ډاکټر سپته دغه پوښتنې جواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونیسي ډاکټر سپته راځي چې د ورداک سپ د پوښتنې پایل کو د ویل چې یو دوست چې شپږشت کال عمر لري ستونې پر سوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوی تاسو ته پوښتنه اوریدلې څو وایي ورداک سپته
طبابت کې یو بل د هر مرز عنوان لاندې یو بل عنوان هم ده چې تشخیص تفریقی یعنی ټول هغه مرزونه چې دی یو بل سره مشابه لوهه یا کلینیکي اراضو علایم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي مثلا دا چې د دوست شپږس کلن د ستونه التهاب لري نفس تنګي هم لري نو په جاغور کې لکه مخ چې ما ورته اشاره وکول ک چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دغه د ستونه د پړسو په څنګ کې به مریض تب خلا هم پیدا کیږي مریض تب د زټکان هم پیدا کیږي مریض تب وساسبانیت هم پیدا کیږي مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري په زنانه و کې به د میاشتنې مریضي غیر منظمه کیږي حتی بعض حالاتو کې توقف کوي نو دا د کوم امتیاز تب ډیر زیات دی وزن به لا سور کوي کچیرته د دې پړسوب او د نفستنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معنی ټیپ دی یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ هغه کې باید د دې کلینیک په څنګه کې هغه ټی 3 ټی 4 او ټی اس اچ معلوم شي کچیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرز تشخیص واځي کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي خو کچیرته دا چې نه وي په نور کچیرته بیا د تروخه تنفسي په مجرا کې مشکل وي کله چې د تروخه تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځسي او یا دا چې مثلا پښتونی کې د کومبل افات د وجنه د تروخه تنفسي په مجرا باندې فشار واري شي نو آلته دغه تبادله د غازاتو په صورت نه نسی هم په دې صورت کې مریض نه پسنګیم پیدا کیږي مریض ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امراض چې هغه د تروخه تنفسي د مری وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي نو زما ورته توصیه ده چې د دې دو اراضو په څنګ کې چې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي دا ممکن کوم بل ناروغي خصوصا د تروخه تنفسي کوم بل ناروغي وي دا د جاغور ناروغي نه ده ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت مشي اشاره وکوله دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ارتي ای وی چې څو کې وکي دا څه ډول معاینات دي پرمختللې دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی دا اف معنی فنکشن دا ټی معنی ټیسټ یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي د دې معنی نتیجه چې کومه دا هغه معلومیږي هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوو هورمونونه دي چې ټی 3 دا ټی 4 دا ټی اس اچ دا د دې هورمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراض او علایم هم ورسره موجود وي خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي
خادر که پښتون سه پښتنه درلو د وای جاغور یا دغه د تایرایډ غدا په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي یعنی لستون سره مخامخ کیږي او بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي پې کنه
پښتون سایت زه هم خپل سلامونه نیکه له احترامات وړاندې کوم د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د سلوی کلنی په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي او په خزو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په خزو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیات رامنځته کیږي او د وینې غوړ یا کم خونی د سره کوم کار نه لري خو برعکس کچیرته څوک جاغور ته لاړ شي جاغور بیا د کم خونی سبب کېدل شي او هغه جنجالونه یا اختلافات یا هغه مشکلات چې په خپل د جاغور د ناروغي د وژن را میسه کیږي اول دا چې د اډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته دي خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابيږي په اډوکو کې کلسیم کمیږي نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي او همدارنګ پندرانو کې دغه د جنسي قوی د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایت سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، او همدارنګ دغه ناروغي په خځو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د غوی په نسبت باندې د میاشتنی مرزي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور چې غته تایرایډ سټورم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په حاد شکل باندې هغه هورمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیز یا مثلا یونیت لار پیدا کیږي، د لیول فوق را ده په کم وخت کې پورته شي، د تایرایډ سټورم وایي دغه ورکوي. ځینې نور مشکلات چې په خپل داد یم دغه غدي اختلافات یا مشکلات چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پښتنه درلو د خپل زوی پاړه چې په خوا د وکلن ورته ستونزه پیدا و شو خوا ته کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب زما دا توصیه ده دا چې د دغه زوی د وکلنی نوروس دا یو مشکل ده، بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټه ته بولی دا چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معاینات پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیدي. دا چې کچېته د دوی په نسبت باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپله باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګ د مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه یې ټکان کوي. کدا شیان سره موجود وي نو بیا هم هغه معنات چې ورته وسی د معناتو په څنګه دغه څه موجود وي، نو واضح خبره ده چې دغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر سن او سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومانو کې هم راتللی شي، په کوهنسالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات پیسدی په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دغه بیا د دې تداویانو چې دي مختلفې تداویانې دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق کوي په ماشومانو کې په لویانو کې، د هماغه علت چې کوم علت د وجه نه رامنځته شوي د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلورلسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري، یعنې د یو نیم کال نه تر دوو کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا که چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي یا پرېږدي، نو 50% د مریضان په راتلونکي دوو کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نو وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال سي پښتنه درلو دا وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کرانا کړه د انسان په لاس او پخو کې کلا کلا غاړو کې، او ټند غومبري ادونی هم وکړه. آیا وای دا هم د تایرای ته ورته ستونزې بللی شو یا د تایراد یو بڼه ده کنه؟ وضاحت صرف غوښت
نه زرم لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره ویل سي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټند غومبري چې مثلا کله چرک ورته وای اصلا کتابي نوم دي د مامس ده، دا یو وایرسي افته، دا دی وایرس د وجه نه رامنځته کیږي چې هغه هم په دغه غاړه په قسمت کې معمولا د قسمت دی وایرس د مامس د وایرس پر اساس باندې مصاب کیږي. ام دغه مامس کلچرک ټنګومبري دا یو نوم ده، جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شی ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کلچرک یا د ټنګومبري وایرس کیدل چې بعضی حالاتو کې په خپل د تایرایډ غده هم مصاب کی دي، د التهاب سبب شي او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدل شي. او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، دا کیدل چې د نور مختلف امراض خصوصا د سرطاني امراض او د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامنځته کیږي، هغه به بخښ ګډه مسله ده.
بله کور ودان، او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري، مشکل ولري، آیا عملیات هم یو د حل لار ده او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه اته لسمیاسي کې تلر وسمیاسي دا تداوی بکی؟
لودین صاحب، درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې اوغوی د جاغور باندې مصاب وي او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري، نو په دې وخت کې مخکله دي نه چې خدای نه خاصه متاساز ورکی یا دغه قسمه دغه سرطانی شکل د بدن بل خوا تاریخي وغځوي دا باید د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات زری سره وبېسل شي. دوهم هغه 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 خوان دي مند چې هغه حمل ولري د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډیر زیات شي نو اکثره کومه دواګانې چې د دې مرض تداوی په خاطر باندې په طبابت کې کارول کیږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري، د ماشوم په نسبت باندې بیا نومالیانه مختلف مشکلات ورته ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه خطر دی چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غوډه باید عملیات شي. دریم کچیرته د دې غوډي یو 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 شکل د چېغه ته ملټی ډالر ګایټر وای، یعنی دا جاغور غوډي دومره غټی شي چې په خپل دغه ټوله غاړه ونیسي، نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دا غوډي دوی ظاهري خلا خرابونه کی د ظاهري خلا د بیرته اعادې په خاطر باندې هم باید د غدود باید وېسر شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوی جراحي ده، په نور ټولو حالاتو کې مختلف دواګانې په تبابت کې دي، بیا د هغه دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوی کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلافات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلافات د واج نه کېدل سي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاس ورکی. اول د اډوکو ورسواله دا هغه باندې دومره مهمه خبره ده، خو مهم شای چې دا د جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکتو باندې تاثیر کوي، د زړه د حرکتو د زیاتوالی سبب کیږي، د زړه د حمله سبب کیږي او همدارنګ د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دا ټول د جاغور اختلافات له همدغه وجه نه کچیر یو څوک په جاغور باندې اختوي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی د مرض تشخیص ونه کی او تداوی ونه کی کورس تداوی تکمیل نه کی، نو کو غوړو کو نه غوړو دغه اختلافات سره مواجه کیږي د غشاس. کله چې د اختلافات سره مخسو نو اکثر امراض په تبابت کې چې کله یو شخص خپل ژوند د لاس اور کوي د مغ مرض د اختلافات او د وجه نه خپل ژوند د لاس اور کوي، نو د جاغور هغه عمده اختلافات د زړه عدم کفایت، د زړه د حرکت تو غاری منظموالی او بل اخر د زړه حمله لامدی وجه نه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند د لاس ورکي. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مختلاړ شي تایرایډ سٹارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند د لاس ورکوي د همدغه مرض دی وجه نه. نو په همدې اساس باندې که چیرې ته څوک دغه مشکل ولري باید دغه تداوی کی او هغه کورس تداوی هم تکمیل کړي چې د یو نیم کال تر دوه کلو پورې ده، او که چیرته بعضی حالاتو کې خدای مکړه دلته په سرطانی شکل باندې مشکوک دي مغه دی وجه نه دی تایرایډ دغه دی فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي، هغه باید موخه سره تشخیص شي، مخیل دینه چې متاساز ورکی باید عملیات شي او حامله کړي لکه دا نور په ټوله باندې وایي دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اختن شي څه باید وکړو. اول اغه عمده الهتونه چې د مرض سبب کیږي اغه الهتونه باید موږ وپیژنو، او د اغه الهتو د پیژندلو نو روسه کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نشو. اول بعضی دواګانې دي چې دغه دواګانو دی وجنه په خپل د غدې د فعالیت زیاتوالی رامنځته کیږي، اغه دواګانو خو سرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګانو نو څوک استفاده کوي هر درې میاشتې نو تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدې دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم که چیرته مثلا یو خور یا مور حمل ولري د حمل په جریان کې امغه اچ سی جی هورمون لیول پورته جي، نو په دغه ول څلورو میاشتو کې ټول هغه خويندې چې دغه په نسبت باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدی او استفراغات پیدا کیږي، نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدي وظیفوي ټیسټ اجرا کړي، ځکه چې حاملګي هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي یو بل علاته. او همدارنګه که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستوني په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي، نو هغه افات باید په موخه سره تشخیص او تداوی شي، کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدې د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي، هغه هم یو بل نو شکل ده چې کېدل شي. او بل آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی دغه دواړه کولای شي چې په خپل د دې غدي د فعالیت زیاتوالی شي، په هغه کې باید بیلانس تامین شي. روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام آیودین ته ضرورت لري. که چیرې د آیودین مقدار زیات شي نو د دې غدي پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدي ته جذبيږي او د غدي د تخریب سبب کیږي، نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخله د غده کې دي هغه له غدي نه بهر وځي، په وینه کې لول پورته شي، بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي. نو په اساس باندې د علتونو کې چې موږ وو پیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلای شي چې موږ تاسو د دې ناروغانو څخه د دې ناروغ څخه ځان وساتو.
ډیر ډیر مننه. سلامات اوسئ. کور مو ودان ډاکټر صاحب فضل احمد زای له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپل نظرونو او پښتنو لا خایسته کړه. تر بیا مو پلوې او